ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
پاکستان کے سہارے اتنی میں افغانستان کے اتر اور واشنگٹن کے دنہ ورز دشپے اولس نیم بجے دی دین سے تخبری پرونا کی طرف زاش پاکو من ہر کلے وایم ولندی کو مهم خبرونا اول سر ٹکی افغانستان کے دسولی لپاره د امریکا خصوصی استازی تیر اورس پاکستان تک سفر کے دزئی چارواکو سرا په افغانستان کے طالبانو خبرو میز ترا وستو لپاره خبره تری کړی دی نوموړی به سعودي عرب عرب اماراتو او بیا قطر ته هم سفر کوي د پاکستان خیبر پختونخوا بلوچستان صوبه کې تیر ورځ صحافیانو په میډیا باندې د ملکی ادارو بندیزونو او د دوی په صحافتي کارونو کې مداخله پر ضد احتجاجونه کړي او ترکی د شام په وای پی جی وسله واله ډله فشار نور سیوا کړی وایي چې دغه ډلې انجرلې به وباسي استاذو د خبرونو تفصیل ده افغانستان کے سولے لپارا نوے ٹاکل شوے امریکائی استاذ زلمی خلیلزاد تیر اورس اسلام آباد کے دا پاکستان خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی سرا ناستہ کھڑے دا دا زلمی خلیلزاد دا سفر مقصد افغان حکومت سرا دا سولے لپارا افغان طالبان آمادہ کول بو دا افغانستان لپارا دا امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد خپل پلاوی تر څنګ د پاکستان خارجه سکتر تهمینه جنجو سره هم خبره تری کړې دي د پاکستان خارجه وزارت وایان محمد فیصل اویل چې د دواړو خواو لخوا امنیتی دفاعي او سفارتي چارواکو ناشته کې برخه واخیسته د زیاته کړه چې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی افغانستان کې د پاکستان د هڅو لپاره د کوشش کولو د دریز یو وار بیا تکرار ک د افغانستان د سفر نو وروسته زلمی خلیلزاد د پاکستان سفر نه ورستو به عرب امارات او سعودي عرب او بیا د قطر سفر کوي چرته چې به د طالبانو سیاسي دفتر موجود دی او امکان دی چې دغه سره حمله د کاته وکي کابل کې د خپل سفر په وخت غیر خلیلزاد د افغان حکومت د نن او د حکومت نه بهر تمام خوونه خواست وکړه چې افغانستان کې د جګړې دایمي ختمون لپاره مرسته وکړي تیر ورځ د افغانستان په هلمند ولایت کې د پارلماني ټاکنو کاندید په ګډون نه کسان په ځانمرګ برید کې وژل شوی دا په داسې حال چې د دغه یو ورځ وړاندې افغان طالبانو د انتخابي کمپاینونو باندې د بریدونو دړکه ورکړې وه چارواکي وایي چې برید کوونکي د هلمند په مرکزی خار لشکرګا کې دغه د کمپاین کوونکي په هدف کړی دی د پولیسو ځای مشر وایس اف امریکا ته ویلي دي چې په برید کې 15 کسان نور جوبل شوي هم دي ان شاهدان وایي چې په برید کې د مړو خلکو په شمیر کې د اضافي ویره ده ځکه چې د برید په وخت دغلته زیات خلک موجود وو د پاکستان خیبر پختونخوا بلوچستان صوبه کې تیر ورځ صحافیانو په میډیا باندې د ملکی ادارو بندیزونه او د دوی په صحافتي کارونو کې مداخلت پر ضد احتجاجونه کړي دي احتجاجونو کې د صوبې ګڼ شمېر صحافیانو د مختلفو ورځپاڼو او د ټي وي ګانو څخه برخه واخیسته او د ملکی ادارو په مداخلت یې ناری وخلې برخه اخیستونکو صحافیانو وویل چې دوی ته په ټلیفونونو دړکې ورکول کیږي چې ځینې خبرونو خپرولو څخه ډډه وکړي ګنې ورته به لوی زیان ورسول شي یاد دی وی چې پاکستان کې د صحافیانو ژوند ته راپې خطرو په حق لباندې د وړاندې څخه نړیوالو ادارو سختې اندېښنې ښودلې پاکستان کې د خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو کې اوس هم صحافیانو ته تګ اجازه نه ورکول کیږي د ملک امنیتي ادارې د غلطه د امنیت خرابه وضع د دغې وجه ښایي خو ځایی خلک او څېړنکار وایي چې دغلته د وسله والو ډلو ساتنه کیږي او د دوی دغلته کې دغه خبرې یا دغه کارونه میډیا ته څرګندول نه غواړي د پاکستان ځایي مطبوعات لیکي چې تیر ورځ د بانکونو ترمنځ د کاروبار په وخت ډالر ریکارډ 138 روپۍ ته ختلې ولې د ورځې په اخر کې بیرته 133 ته راکوز شو د اکتوبر په 15 نیټه د ډالر بیا د 140 رسیدلې وه او په خلاص بازار کې یې بیا 122.80 ته رسیدلې وه د بانک د نرخ په خلاص بازار کې د ډالر بیا 4.15 روپۍ زیاته وي ځایي مطبوعات دا تفصیل د پاکستان د خارجي کرنسیو د لین دین د تنظیم سرمشر پر پراچا څخه خستی سړنکار وایي چې د کال 2018 راهسي په 15 وار په لوی بدلون پاکستانی روپۍ په بیا کې کمای راغلی دی ترکی د شام په وای پی جی وسلواله ډله فشار نور هم سیوا کړی وایي چې د دغه ډلې جرړې به وباسي د دغه له کبله د واشنگټن او ترکی ترمنځ اړیکې نور هم خرابېدای شي ځکه چې وای پی جی ډله د داعش وسلوالو پر ضد د امریکایي پوسټ تر څنګ شام کې جګړه کوي د ترکی صدر رجب طیب اردوان خبرداری ورکړی دی چې وایي پی جی ډله به د خپل ملکی سرحدونو څخه په مکمله توګه ختموي انقره تور پورې کوي چې دغه ډله د کوردستان ورکرز پارټۍ یا پی کی کی سره مرستې کوي کومه ډله چې د ترکی نه د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره د لسیزو راهسې وسلواله مبارزه کوي
د د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبر مردون کو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره نه خبرونه تنه خبرونه غوښته واشنگټن ډی سی نه غوښتي. لومړی هم ستاسې پام راګرځو. لومړی راپور په لوتا افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د کابل د سفر وروسته د اسلام آباد سفر کړی او هلته کې یې د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. نوموړی په دغه هڅو دی چې افغان طالبان د افغانستان حکومت سره خبرو اترو ته کېنولو کوشش وکړي. په دغه حق باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي په خپل راپور کې وړاندې کوي.
افغانستان کې د لسیزو راهیسې د جاري شخړې د پای لپاره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. امریکا ته د خپل سفر په وخت د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د زلمی خلیلزاد نه غوښتلی وو چې دته یو رسمي چوکۍ ورکړل شوې ده. اوس په کار ده د پاکستان دریسته زیات حساسیت پولري. زلمی خلیلزاد وړاندې د امریکا د حکومت نه غوښتنه کړې وه کچره اسلام آباد په خپل خوره وسلوالو ته پناه ورکوي نو پاکستان د ترهګرو مرسته کوونکی ملک اعلان کړي. د پاکستان د خارجه وزارت وایان ډاکټر فیصل په ټویټر ویلي چې د پاکستان خارجه سیکرټرې تهمینا جنجوا افغانستان کې د پخلاینې ډلې ته هرکلی ویلې دی. دلی کې چې په دې پلاوي کې د امنیت، دفاع او سفارت چارواکي شامل دي. ډاکټر فیصل ویلي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې پلاوي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره هم لیدلې دي. هغلی قریشی پلاوی ته په افغانستان کې د سولې لپاره خپل ژمنې تکرار کړې دي. امریکا غواړي پاکستان د طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته آماده کړي او غنی په دې لړ کې د پاکستان یو اهم کردار دی. ډاکټر فیصل د پلاوی د ورتګ وړاندې د ډیوا خبریاله رابعه پیر سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبانو باندې د دوی اختیار کم شوی دی.
هله سرګندو چې په کومه خبره چې موږ دوی په هول غواړو چې طالبان زموږ په رضا نه چلی او موږ پر دوی ډیر محدود کنټرول لرو، خو موږ چې څه کولی سو هغه به کوو. اهم خبره دا ده چې مخ په وړاندې تګ وسیم.
د امریکا سرخار واشنگټن ته د سفر په وخت د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو چې دوی به پوره هڅه کوي چې څومره هم ممکن وي افغانستان کې د سولې عمل کې مرسته وکړي. قریشي وایي طالبان هم په افغانستان کې د بدل شوي حالاتو باندې خبر دي. دوی یعنی طالبان که ډیر زور لګوي نو دا جګړه همداسې په ځای جاری ساتلې شي. هغه وخت تیر شوی دی چې دوی به ورشي او کابل به ونیسي. نو زه وایم چې د افغانستان حالات بدل شوي دي. د دې لپاره پکار ده ټولې ډلې د یو بل سره کینی او خبرې وکړي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی وو چې د امید لري د واشنگټن سره په تعلقاتو کې خواله راشي، خو په دې خبره پوه دی چې داسې لارې د کابل نه تیریږي ځکه په پوره پلان سره یې واشنگټن ته د سفر وړاندې کابل ته ورغلی وو. د امریکای د سټریټیجیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز سیډونکې رابن رافیل د وایس اف امریکا سره په مرکه کې د هغلی زلمی خلیلزاد د ټاکنې هرکلی کړی دی. زکنم چې هغلی خلیلزاد سره به نه یوازې په افغانستان بلکې په سیمه کې د ټولو فریقانو سره د خبرو اترو اختیار وي او د دوی سره به د پرمختګ لپاره یو شریکه تګلاره را پیدا کړي. اے پی خبری اداره وای طالبان د کابل حکومت ګډاګي بلی او غواړي د امریکا سره نیخ په نیغه خبري وکړي، خو تر اوسه یې د خلیلزاد په ټاکنې خپل عکس العمل نه دی سرګند کړی. سیډونکو وی د افغانستان په حق لا د پاکستان د پالیسي واکداران د هیواد طاقتور پوز او استخباراتي اداره یعنی آی ایس آی دا پاکستان کې د عام انتخاباتو وروسته نوی وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې دوی به افغانستان کې د سولې په هلو ځلو کې ملګری وي. دا یې نه د ښکار کړی چې څنګه به ملګری وي، خو د افغانستان د صدر اشرف غنی لخوا طالبانو ته د ډزبندۍ د اعلان یې هرکلی کړی وو. او دا هم وایي چې پاکستان د همیش لپاره غوښتل چې د افغانستان شخړه دی د خبرو اترو د لارې حل شي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي وایي په دې خوشاله دی چې نن همدغه خبره امریکا او نور ملکونه هم کوي او په داسې کولو کې د دوی دریز یو شوی دی. قریشي وایي افغانستان کې مخالفین خبرو ته آماده کولو لپاره به دوی ته رعایتونه هم ورکول وي، ګنې دوی بیا په خبرو څه کوي. خو څېړونکو وایي پاکستان غواړي په افغانستان کې خپل مرستیالانو ته برخه وګټي. رابن رافیل وایي په نړۍ کې داسې اندېښنې هم موجود دي چې د افغانستان حکومت کې درزونه پیدا شي او د دې نه یو نوی شام جوړ شي. دا وای د افغانستان اولس هم د جګړې نه ستړي شوی دی.
And I think with a new government there's an opportunity for them to rethink.
زما په خیال دا یو موقعه ده. زما په خیال په پاکستان کې د نوي حکومت لپاره دا یو ښه موقعه ده چې خپل تګلارې ته بیا کتنه وکړي. زلمی خلیلزاد د کابل او اسلام آباد وروسته به اوس سعودي عرب، قطر او عرب امارات ته سفر کوي او داسې خبرونه دي چې په قطر کې به د طالبانو د دفتر ځنو غړو سره هم ویني.
د پاکستان ځای مطبوعات لیکي چې تیره ورځ د بینکونو ترمنځ د کاروبار په وخت ډالر ریکارډ 138 روپۍ ته ختلی وو او د ورځې په آخر بیا 133 ته راکوز شوی. دا د کال 2019 راهیسې په 15 وار باندې د روپۍ د ډالر په مقابل باندې سپکېده دي. په دغه حق لبانې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د پاکستان لخوا د نړیوال مالیاتی پنګې یا IMF څخه د قرضو اغستلو د فیصلې وروسته په دغه هیواد کې د بینکونو دننه او خلاص مارکیټ کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر نرخ 138 ته د تجارت په محل رسیدلی و. تیر ورځ د بینکونو دننه مارکیټ کې د کاروبار کولو پیل څخه د روپۍ بیا ډیره راپریوته او د ډالر نرخ 11 روپۍ او 80 پیسې وختلو. تر دې وړاندې بینکونو کې یو ډالر په 140 روپۍ او 30 پیسې خرڅېدلو، خو په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې اوس ډالر د 140 روپو څخه هم اوخته دی. د پیسو کاروباریان وایي د روپۍ په بیه کې دا کمی د IMF د فشار نتیجه ښکاري، ځکه چې IMF د وړاندې څخه د روپۍ بیه کې د 15 روپو پورې کمی راوستلو غوښتنه کړې وه. کاروباریان وایي چې په سمدستي ډول د ډالر نرخ سیوا کېدلو سره د بې باورۍ وضعیت یا حالت رامنځته شوی او کېدی شي اوس د ډالر بیه نوره هم زیات شي. په پاکستان کې د پیسو د تبادلې د سازمان عمومي سکرتر ظفر فراچا ویلي مارکیټ کې د ډالر د نرخ ختلو او پریوتلو وضعیت ښایي چې اوس به په خلاص مارکیټ کې ډالر موندل ګران شي. مطبوعاتو ته نوموړي ویلي چې موجوده حکومت باید د تیر حکومت تګلاره خپلولو څخه ډډه وکړي او د روپۍ ارزښت یا بیه کې د کموالي راوستلو رسمي اعلان وکړي. د پیسو کاروبار کوونکو وینا ده چې د ډالر په نرخ کې دومره ناڅاپه زیاتوالی راتلو سره د غیر یقیني حالت سره مخ شوی دی او دا چې د ډالر د غستلو غوښتنه د نور سیوا کېدلو امکانات دي. د دغه کاروباریانو وینا ده چې په کلو مارکیټ کې د ډالر نرخ د 1300 ورځو راهیسې د بینکونو دننه مارکیټ په پرتله د 300 روپو پورې زیاتوالی سره کاروبار کېدلو. اخوا د فارکس یا د خارجي کرنسو د لین دین لپاره تنظیم مشر ملک بوستان دا وکړي چې د IMF په غوښتنه د روپۍ په نرخ کې کمی شوي او د داسې کولو سره حکومت په خپل خپل تبر راويشته. نوموړي ویلي چې حکومت د کام په امیدونو یا هیلو باندې یو رقم اوبه اړولي، ځکه چې د ډالر بیا سیوا کېدلو سره به په ګرانوالي کې اضافه وشي. یاد دې وي چې تیر ورځ د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر اعلان کړو چې هیواد د مالی مسلو څخه د روباسلو لپاره حکومت د IMF اړخ کولو فیصله کړې. نوموړي ویلي وو چې وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي ماهرینو او سټاک هولډر سره د مشورې کولو وروسته د دغه ګام منظوري ورکړې ده. هغلی عمر ویلي چې هر یو ارتونکي حکومت د نوي حکومت لپاره معاشي بحران پرېږدي، خو موږ دغه سلسله ختمول غواړو.
تیره ورځ د بلوچستان سرحد کوټه او پېښور او دغه شانت کې د خیبر پختونخوا په جنوبي اضلاعو کې د صحافیانو لخوا احتجاجي مظاهرې شوې دي چې ګنې د ملک امنیتي ادارې د دوی په داخلي چارو کې ګوتوخنې کوي او دغه شانت کې دوی ته د ځینې نامعلومو خلکو لخوا د دړکو ډک ټلیفونونه هم کیږي او د دوی نه مطالبه کیږي چې ځینې خبرونه ځینې راپورونه دي د دوی یا دغه ادارو په حق لا یا داسې خبرونه چې په هغې کې د دوی یو قسم له نوم اخیستل کیږي هغه دې نه کوي. یاد دی چې پاکستان کې وړاندې هم د صحافیانو د خطرو په حق لباندې د نړیوالې ټولنې لخوا اندېښنې څرګند کړې شوې دي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیو رادیو خبریاله د پېښور نه وړاندې کوي سعدیه قاسم شاه.
د صحافت آزادۍ او صحافیانو ته په خپل هم ښکارا او پټ خطرات پر ضد د ټول صوبې د خبریالانو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکی تنظیم خیبر یونین اف جرنالست نن پیښور پریس کلب بهر مظاهره وکړه. د دغه تنظیم صدر او خبریال سیف الاسلام سیفی تر مخه صحافت ته ښکارا او پټ مختلف قسم خطرات دي او د صحافیانو ژوند هم محفوظ نه دی او اوس د خبریالانو معاشي قتل هم داسې کیږي چې نوکرانه ایس په بیسه اوباسل کیږي. د دغه احتجاج نه پس سیف الاسلام سیفی وی او ای ډیوا ته د صحافیانو ته راپیخ ستونزو په حق لاس دا وویل.
د خیبر یونین اف جرنالست د خیبر پښتونخوا د صحافیانو د کارکون صحافیانو ټول نغټ تنظیم دی دی په خپل پلیټ فارم باندې نن چې کم ستونزې دي او صحافیان مشکلاتو کې مخ دي نو مختلف ادارو نه زموږ کارکونانو خلکېږي. دې سره سره د ازادي صحافت چې بنیادی کم د جمهوریت یو ستنې اغه ته خطرات دي اغه ته خار خطرات هم دي اغه ته پټ خطرات هم درپیش دي او مجبورہ کی مختلف ادارې درې ابلاغو چې اغه مختلف طریقو سره د اغه خلکو کما ایجنډا چې د اغه پوره کړي په عدالت توګه دي آزاد صحافت اونو کړی شي. دې سره کارکون صحافي متاثر کیږي.
څوک خبریالانو ته دړکی ورکوي او څوک خپل کار ته په ازاده نه پریږدي. د خیبر یونین اف جرنالست مشر د کومې ادارې نوم خو نه غوستو خو وی ویل حکومت ته پکار ده او د حکومت دا ذمہواری هم ده چې د صحافیانو تحفظ یقیني کړي او هغوی ته داسې ماحول ورکړي چې هغوی آزادانه خپل کار وکړي شي.
تاسو پته راځي چې په دې حق له د خیبر پښتونخوا صحافیان ډیر زیات قربانیان ورکړي دي او سلور دیرش نه زیات صافی ملګری چې په دې لار کې خپل کم فرایض چې پوره کولو په دې کې غي حق رسیدلې شهیدان شوی دي. مونږ نن راوتی وو چې حکومت تا واکدارانو ته خپل आवाज ورسو او دا کم زیاتې چې روان دي د صافیانو سره د آزادۍ صحافت د ختمولو لپاره دا د ختم کړي شي او د جمهوریت د ودی لپاره آزادې صحافت ته تحفظ ورکړي شي.
د پاکستان د یو غټ میډیا ادارې سره کارکونکو خبريال ګوهر علي چې په دغه احتجاج کې هم شریکو او ویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو نه پس میډیا ازادۍ باندې اثرات پریوتی دي او داسې ادارې دي چې په پټا او په ښکارا په میډیا باندې غیر اعلانیه بندیز یا سنسرشپ لګولې او کار ته په ازاده نه پریږدي.
ډېر مننه. دا کوم نوی حکومت په پاکستان کې راغلی دی د اغې نه پس د صحافیانو حالت ډېر زیات خراب شوی دی په پاکستان کې. نه صرف د ټولو ادارو لخوا چانټیانی کیږي کارکونان اوباسي بلکې دا غیر هم خطرناک خبره ده چې دلته سلف سنسرشپ شروع شوې دي. حکومت د شپې په یو نامعلوم خلکو طرفه اخبارونو ته چینلو ته ټلیفون کوي چې زمونږ د اجازت نه بغیر تاسو دا رپورټینګ نشي کولی دا خبر چاپ کوي دا به چاپ کوي. یو غیر اعلانیه سنسرشپ شروع شوې دي. دا غیر فوج جنرالستانو ته صحافیانو ته د دې علاقې ډېر زیات مشکلات دي.
ګوهر علي ویل دا وخت د میډیا ازادۍ سره سره د میډیا کارکونکو معاشي قتل هم روان دی
او څنګه چې په مظاهره کې تاسو کته ډېر خلک د خلکو چانټي شروع شوی دا کارکونان ډېر زیات اوست او دا یو یره ده هم پړکی چې پر روان وختو کې د پاکستان کې د میډیا د پاره ډېر سخت حالات را روان دي. په ډېر لوی پیمانه اندازه نه کی چې د صحافیانو معاشي قتل شروع شي بلکې د ادارو بندولو هم خطر ده. نو چې ادارې بندیږي نو اٹومیټیکلی نقصان به صحافیانو ته رسي. نو دا دغه مشکلاتو د پاره چې موږ حکومت ته خپل آواز ورسو بل مشکلاتو ورسو په ټول پاکستان کې دا مظاهری دي.
په میډیا او په میډیا کې کارکونکو باندې غیر اعلانیه یا پټ بندیزونو او فشار پر ضد دغه احتجاج کې د پیښور بیلابیلو سیاسي کارکونانو او د مدني ټولنې غړو هم خپل شرکت سره د میډیا سره خپل ملاتړ وښودلو او د حکومت نه د جمهوریت رویو او د بنیادی حقوقو تحفظ لپاره غوښتنه هم وکړه. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
باندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د خبرونو په دنیا کې د تیرو سوره دراسي د سعودي عرب د شاهي حکومت د یو مخالف صحافي د جمال خشوګي په ترکی کې په نامعلومه طریقه د قتلېدو غیر تصدیق شوه خبرونه ډیر ګرم دي. نن د امریکا او د باقی دنیا په تقریبا ټولو اخبارونو کې د سعودي عرب د یاغي صحافي د جمال خشوګي ترکی کې د غایبېدو او د سعودي عرب د قونصل خاني دننه د ممکنه تور د قتلېدو په حق له مختلف قسمه رپورټونه او اداري چاپ شوې دي. د امریکی مشهور اخبار نیویارک ټایمز هم نن خپل د سر اداریه په جمال خشوګي لیکل دا د اداریه سرخط ته په سعودي عرب لازمه ده چې د جمال خشوګي په حق له کیدونکو پریشان ته پوسونو جواب ورکړي. د اداریه په سر کې لیکل شوی دی چې د سعودي عرب خود ساخته جلاوطن صحافي او د امریکی د مشهور اخبار د واشنگتن پوسټ کالم نویس پتیره نه د خپل واده د زینو دستاویزاتو د وصولې د پاره د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي عرب قونصل خاني ته ورغلې وو او د دغه ورځې نه راپدې خوا بیا چا نه دی لیدلې. د ترکی چارواکو دا بوګنون کې اندېښنه ښکاره کړې ده چې جمال خشوګي د قونصل خاني دننه سعودي ایجنټانو وجلې دی او د هغه مړې یې ټوټې ټوټې کړې دی. اخبار لیکي چې دا یو ډیر سنگین تور دی او که دا رښتیا وختو نو د دې و سعودي عرب د پاره ډېرې سنگینې نتیجې رابرسېره کیږي او امریکې ترکی او نورو غربي ملکونو سره به په تعلقاتو ډېر بد اثر غورځېږي. اداریه کې غوښتنه شوې ده چې ترکی باید چې د خپل تور تصدیق وکړي او دین ورستو نشي. په سعودي عرب هم لازمه ده چې د ترکی د لګېدلي تور نه په زبانی جمع خرچ ځان خلاص نکړي. سعودي عرب دی ترکی له د قونصل خاني د تالاشۍ اجازت ورکړي. بلخوا امریکې له پکار دي چې سعودي عرب نه سم دستي او ښه ادباري وضاحت غواړي ځکه چې د صدر ټرمپ د حکومت د سعودي عرب د واک اختیار اصلي خاوند ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره ډېره نږدې ناسته پاسته ده. صدر ټرمپ د ګل په ورځ د جمال خشوګي په واقع خپل یو بیان کې فکرمندي هم ښکاره کړې ده. اداریه زیاتی چې تر دې وخته پورې چاته هم د جمال خشوګي په حق له واضحه معلومات نشته خو کمې خبرې چې خورې دي داسې ډېرې ښې نه دي. نیویارک ټایمز خپله اداریه کې لیکي چې جمال خشوګي یو ډېر قابل صحافي او زړور تنقید نگار و. د سعودي عرب د یو لوی اخبار مدیر او په بحرین او امریکا کې د سعودي عرب د سفیرانو سلاکار هم وو. د دنیا ټولو صحافیانو ته معلومه وه چې جمال خشوګي د سعودي شاهي سیاست او د زرګونو شهزادګانو د کړو وړه ډېر ژور علم او معلومات لرل خو د تیر کال نه د جمال خشوګي د سعودي عرب اصلي واکمن شهزاده محمد بن سلمان سره په ډېرو خبرو ورانه راغلی وه او دین ورستو د پخپله خوخه د سعودي عرب نه بهر جلاوطنی اختیار کړل. نیویارک ټایمز نور لیکلی دی چې د شهزاده محمد بن سلمان د خپلو اقتصادي اصلاحاتو او د بشري حقونو په لړ کې زنانو له د موټرو چلولو یا سینماګانو ته د تلو د اجازت ورکولو اقداماتو په سر غربي ملکونو کې ستاینې کیږي خو جمال خشوګي به د سعودي عرب دننه د سعودي شاهي حکومت د مخالفه زرګونو کسانو په جیل کې د اچولو کې ودو په معامله په سعودي حکومت د بهر نه ټکونه کول. دغه شان د یمن جنگ لکه شهزاده محمد بن سلمان هر سو د ایران خلاف د جنگ د رنگ برکولو ډیر زور لګولې دی خو جمال خشوګي په دې جنگ هم سعودي شاهي حکومت ملامت کړی دی. نیویارک ټایمز په اخر کې لیکي چې جمال خشوګي د بلغاریا د قتل کړې شوې زنانه خبریالې وکټوریا او د دې په شان د نورو زړورو خبریالانو په خپلو لیکنو کې ډېر صفتونه کړي دي او لیکي چې په جلاوطنۍ کې د صحافي جوړېدو نه پس ما یوه جدا لار اختیار کړې ده او هغه دا چې د وطن د کور کلی او د ټول خاندان د پریښودو وروستو به زه اوس د مظلومانو په حق کې آواز پورته کوم او که داسې نه کوم نو دا بیا په جیل کې پرتو د ضمیر خاوندانو سره دوکا او بې وفایي ده.
د ترکی صدر ویلی دی چې د وای پی جی وسلواله ډلې پر ضد بګامونه پورته کوي او دغه ډله به د خپل سرحدي سیمې څخه په مکمله توګه ختمایي. په دغه باندې نور تفصیل زموږ همکار عدنان رشید تاسو ته د وسف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د ترکی صدر طیب اردوان خبرداری ورکړی چې ترکی فوج به د هیواد په پوله د وای پی جی پر ضد کاروي کوي او په پوله به دغه ملیشي وجود ختموي. امریکا د کوردیش ملیشا وای پی جی ملاتړ کوي. وای پی جی د داعش وسلوالو پر ضد عملیات او په سیمه کې د ایران اثر رسوخ کمولو لپاره امریکا سره یو ځای کار کوي. خو د ترکی لخوا په دغه ډله باندې فشار اچول وروسته انقره او واشنگتن ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. انقره تور لګوي چې وای پی جی د کردستان ورکر پارټي سره اړیک لري، څوک چې د لسیزو راسي کردیش خودمختاری لپاره د ترکی پر ضد بغاوت کوي. تیره اونۍ ترکی پارلمان ته خپل وینا کې ښاغلي اردوان خبرداری ورکړی چې وای پی جی به تباه کوي. ښاغلي اردوان په واشنگتن هم سختې نیوکې وکړې او وایي چې دوی دغې ډلې ته وسله ورکوي. ښاغلي اردوان وویل غربي شام کې امریکا 19,000 د وسلې نه ډک ټرکونه وای پی جی او ډیموکراتیک یونین پارټۍ ته ورکړي دي. پارلمان ته خپل وینا کې ښاغلي اردوان وپوښتل دغه ډلې به دا وسله د چا پر ضد کاروي. نوموړی خپل وینا کې امریکا ته مخاطب شو او وی ویل مونږ ستاسو نه وسله اغستله خو تاسو هغه خواست رد کړو او بل طرف ته تاسو ترهګرو ته وسله ورکوئ. د ختیځ شام نه تر عراق پولې پورې دغه ټوله سیمه وای پی جی د امریکا د پوز په مرستو په خپل قابو کې ساتلې ده. انقره اندېښنې لري چې د ترکی پولې سره نږدو سیمو کې د وای پی جی موجودګي دغه هیواد امنیت لپاره خطر جوړوي او ترکی دا نشي برداشت کولی. ترکی عسکر په مزه مزه باندې خپل ځواکونه د وای پی جی ښارونو سره نږدې خپروي. د انقره او واشنگتن ترمنځ دغه پیچلي حالاتو نه داسې معلومیږي که په سیمه کې داعش وسلوالو ته ماتې ور هم کړل شي خو بیا به هم امریکا خپل عسکر په دغه سیمه کې ساتي. تیره میاشت ملګرو ملتونو کې د وایټ هاوس قومي سلامتیا مشیر جان بولټن ویلي وو موږ به د هغه وخت پورې د دغې سیمې نه نه وځو تر څو چې د ایران پوز او د هغوی ملاتړي وسلوال د ایران پولې نه بهر موجودګي لري. امریکا لپاره د ترکی پخوانی سفارتکار ایدن سیکلن وای په سیمه کې د امریکا مفادو لپاره وای پی جی ډیر اهمیت لري. د نوموړي په وینا په دغه سیمه کې امریکا په ایران باندې ژور نظر ساتي او په خاصه توګه منځني ختیځ کې د ایران موجودګۍ په اړه. ښاغلی ایدن زیاتوي زه نه پوهیږم چې د ترکی پولیس سره نږدې د وای پی جی ملیشیا ساتلو سره به امریکا څه کوي، خو وای دا هم ممکنه نه ده چې وای پی جی د ترکی پولې نه لرې کړل شي. هغه وای دغه ټول ښارونه کوم چې د وای پی جی د واک لاندې دي هغه د ترکی پولې سره نږدې پراته دي. نو تاسو وای پی جی ته نشئ ویلی چې دغه ښارونو نه وځئ او دشتو ته لاړ شئ. تیره میاشت د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلی وو د شام سالمیت ته د ټولو نه زیاته خطره د هغه خودمختاره وسلوالو ډلو د لاسه را پیښه ده کوم چې د امریکا د خپل طاقت لاندې جوړ کړي دي. د څېړونکو په نظر ماسکو او تهران د واشنگتن په مقابله کې د انقره موقف تاییدوي. روانه میاشت د کوردیش ملیشیا سیاسي څانګې ډیموکراتیک یونین پارټۍ د دمشق سره د خبرو اترو نه په شا شو. څېړونکي امکان څرګندوي چې دغه فیصله هغوی د واشنگتن اثر لاندې کړې ده ولې چې امریکا په شام کې پاتې کېدل غواړي. خو څېړونکي دا هم وایي تهران او ماسکو د انقره او واشنگتن ترمنځ د څرګند اختلاف څخه ګټه پورته کوي.
ګران خدای مردونکو د ډیو رادیو دا سهرانه درې ست خبرونه په دې ځای کې پاتې رسیږي. د ډیو رادیو دا خبرونه تاسو سره د تازه خبرونو ویډیوګانو او د ډیو رادیو تمام پروګرامونه تاسو د ډیو رادیو په ویب پاڼه www.voadiradio.com باندې هر وخت کتلی شئ. د ډیو رادیو د سوشل میډیا یعنې د فیسبوک د لارې هم تاسو د ډیو رادیو پروګرامونه کتلی او اوریدلی شئ. او قدر مردونکو د پاکستان په وخت مازیګر شپږ د افغانستان په وخت نیمه به زمونږ د ډیبر ډیو همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونو راپورونو او مرکو سره راځي. د دې سهارنۍ خبرونو څخه زه سره د خپل تمام ملګرو ستاسو نه خپله اجازه خو ورځ ته غواړم خاډه و باد وسې د لافمان.